السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو ورستي خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ سباتا اسلام آباد د افغانستان په اړه د او آی سی یا د اسلامي همکاریو د سازمان د فوق العاده غونډې کوربه ده طالبان ستري غواړي
د طالبانګونې همداراز د سیمې د امنیت په موړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول پاتې کېږي
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده لږونه زر افغانان په وروستیو څو میاشتو کې له افغانستان وتلي
د طالبان څنګه وخت تیرېدو څخه مهاجرت خده خو هغه څه چې اوس سخت دی حق په کمپونه کې د افغان مهاجرانو بې برخه لیکتوب دی
کابل کې به د پاسپورت د ویش پروسه بیا پیل شي
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي
تر هر څه مخکې له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
سلام طالبان وای د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ غوښتنې وړاندې کړې تر 19 کلونو د کشر افغان لوبغاړو د کرکټ ټیم پاسیایی او نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا خوځيږي او په خیبر پښتونخوا کې د خاروالې په انتخاباتو کې د نېشنل عوامي ګوند یو کاندید په دزو وژل شوی بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ مشخصې غوښتنې وړاندې کړي د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي همکاریو د سازمان په فوق العاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د 500 اسلامي هیوادونو استازي د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران او همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته هغه غوښتنې روښانه کړې چې افغان پلاوی به د دې غونډې لپاره وړاندې کړي
د دې رول ډیر مهم ده خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت چې له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په موړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول پاتې کېږي
لدې مخکې د دې غونډې کوربه پاکستان ویلی و چې د سبا ورځې په غونډه کې به د دې سازمان د غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې بحث وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانګزای په بهر کې له ډیره افغانانو غواړي چې هیواد ترستن شي ښاغلی ستانګزی نن د دسمبر د 13 د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې اوسمهال امنیت ټینګ شوی نو هغه افغان کډرونه چې بهر تللی دي کولای شي چې هیواد ته ستنه شي او د خپل هیواد پر غوونه کې برخه واخلي په افغانستان کې د کډوالې ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې افغانان تر بل هر وخت زیات له هیواد د وتلو لپاره هڅه کوي د افغانستان کرکټ بورډ وایي تاکل شوی چې تر 19 کلونو د کشر لوبغاړو د کرکټ ټیم په اسیایي جام کې د ګډون لپاره د متحده عرب اماراتو او وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د ویست انډیز پر لور وخوځيږي د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
تاکل شوی سبا د افغانستان کرکټ 19 کلن څخه کم عمر لوبډله له کابل د عرب متحده اماراتو پر سفر وکړي تر څو هلته په اسیایي جام کې ګډون وکړي او له هغه ځایه ویست انډیز ته سفر ولري دغه سفر مخه به په نړیوال جام کې ګډون وي
تر 19 کلونو د کشر لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د روان 2022 کال د جنوري ل 14 د فبروري تر 15 پورې په ویست انډیز کې تر سره کیږي افغانستان بل پاکستان زیمبابوي او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې ولوبيږي لازادې رادیو خبرونه اوري په خیبر پښتونخوا کې د خاروالیو د انتخاباتو یو کاندید په دزو وژل شوی دی پولیس وایي چې عمر خطاب شیرانی تیر شپه په ډیرا اسماعیل خان سیمه کې د دوه موټر سایکل سپرو په دزو ووژل شو. شیرانی چې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ غړی و د ښاروالیو په انتخاباتو کې چې سبا د دسمبر په 19 په پام کې دی کاندید و، په ډیری اسماعیل خان ولسوالۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیمایز مشر د ازادۍ رادیو ماشال څنګه ته وویل چې د شیرانی مړی نن سهار د هغه د کور د مخې پر سړک وموندل شو. د دې وژنې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي شاهد شیرانی مشال راډیو ته وویل د عمر خطاب شیرانی د قتل عملان باید ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي.
په دې عمل کې یو کس الیکشن ته دري، یو ذمہوار کس، یو وکیل وي او د سیاسي پارټۍ مشر هم دی لري، هغه داسې مري چې لاس یې ول ګڼي د دې نه معلومات نه. نو پښتون ته په دې مومنټ دا مطالبه کوي چې ژر تر ژره د قاتلان معلوم شي.
د ډیرا اسماعیل خان پولیس وایي چې د شیرانی د قتل د عملانو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. او د ایران د اټومي انرژي ادارې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA هغه ادارات کړي چې ګنې تهران د کراچ ښار د اټومي تاسیساتو د سنټر فیوژنو د تولید په برخه کې د یوې څارونکې کمرې د ورکېدو پړی پر ایران اچولې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر پرون د دې کمرې د ورکېدو په اړه د ایران د وضاحت په اړه شک څرګند کړ، خو د ایران د اټومي انرژي ادارې نن په یو بیان کې ټینګار وکړ چې دا کمره په هغه برید کې لمنځه تللې ده چې تهران یې پړه پر اسرائیلو اچولې. ایران په دې وروستیو کې IAEA ته اجازه ورکړه چې ویجاړه شوې کمره بدله کړي، خو د دې ادارې مشر پرون وویل چې تهران د دې کمرې د ورکو معلوماتو په اړه د قناعت وړ وضاحت نه دی ورکړي. پرون په ویانا کې د ایران د اټومي تړون په اړه د مذاکراتو د ورستي پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې ویل چې په دې خبرو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو د زیاته کړه چې د مذاکرات په ډېر چټکۍ سره د واټ پایته رسیدو په حال کې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نور لوی ښارونو د هوا حالات اټکل پراتلونکي څلور وشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه شپږ، هرات اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه څلور، مزار شریف اسمان زای زوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه درې، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه درې، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه دوه.
اوریدونکو خبرونه مو واوریدل، تر غوروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. را به شو د پروګرام اول مطلب ته تمه ده چې سبا د اسلام آباد په قربتوب د او آی سی د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه د افغانستان په ارتباط باندې جوړ شي. د غونډې ته به د اسلامي هیوادونو د همکاری د سازمان د بهرنیو چارو وزیران ورزی ګڼ شمیر دغه بهرنیو چارو وزیران ورده مخه رسیدلی د اسلام آباد ته. د افغانستان د پلاوی مشریم د بهرنیو چارو سرپرست کوي امیر خان متقی. په دې اړه باندې له اسلام آباد طاهر خان سره خبرې کوو د مشال رادیو خبریال. طاهر خان صاحب ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. نن تازه جزئیات څه دي د غونډې په ارتباط، خصوصا د تیاریانو؟
ډیره مننه تاسو. نو څنګه تاسو ته څنګه ذکر وکړ، ځنې د بهرنیو چارو وزیران راغلي دي، بیا د اسلامي هیوادونو د همکاره د دې سازمان سره سره بیا پاکستان او د او آی سی لخوا نور د نور هیوادونو استادو به هم بلنه ورکړل شوې ده چې د المان د المان چې کوم ځانګړی استاد افغانستان لپاره هغه پاکستان ته رسیدلې دي. دته ویل شي چې د امریکا ځانګړی استاد د افغانستان لپاره هغه هم ګډون کوي، د روسیې چې کوم ځانګړی استاد زمیر کابلو په هم اسلام آباد ته راځي. نو ځنې وزیران راغلي دي، د انتخاب کې راغلي دي، امیر خان متقی تاسو ذکر مو کړ چې هغه راغلي دي، دغه لږ شی بولان د اسلام آباد کې د المان چې کوم ځانګړی استاد دی هغه سره مدیر شي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه قریشی سره هم امیر خان متقی غونډه شوې ده. نور سره هم د اسلام آباد کې سفارت د افغانستان، ځکه چې سفارت د افغانستان هغه د طالبانو کنټرول کې دی، نو اوی دا خبره کړی چې غو نور غونډه کې بهرال تیارې روان دي. سبا شاوخوا د پاکستان په وخت یو لس بجې به دا کانفرنس شروع کی چې ټول ورځ به دوام کی جاری بوی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چکم پروگرام مونږ لیدل دي هغه هم وته وینا کوي دا پاکستان چکم د پارلیمان ودانی دا هغه کې دا کانفرنس به جوړیږي او دلته چکم د او آی سی د دې تنظیم د اسلامي هیوادونو د هغه چکم عمومي سکتر دی عمومي هغه د مخکې نه راغلی دی هغه وایي چې د اهداف په باره کې هغه خبره کړې ده موضوع دا افغانستان کې موجوده د بشری ناورین یا د بحران خبره کیږي هغه د افغان ملت سره د مرستو خبر ده نو د عمومي سکتر دا خبره کوي چې په دې کانفرنس کې به یو داسې میکانیزم جوړول شي چې څنګه د دې د افغانستان ولس سره مرستې وشي یو دا هدف کول دی بل دا چې د او آی سی دا غونډه به یو داسې یو بل هم نظام جوړي چې کم د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو چې کم یا مرستندوی ادارې چې کم دي د هغې چې کم افغانستان سره د مرستو هغه لړۍ د سلسله ده نو دوی به هغې سره مرابطه کړي چې څنګه بیړنۍ امداد او مرستې وکړي شي بل د اسلامي ترقیاتي پرمختیا کم بینک د هغې مشر هم راغلی دی نو داسې امکان شته اسلامی هیوادونو د افغانستان مرستې لپاره یو نظام هغه اعلان کړی.
ډیر مننه کوم طاهر خان د آزاد اروپا مشال رادیو خبریال اسلام آباد له موږ سره خبرې کولې. دوی ویل چې تیاریانې بشپړې شوې دي، تمه ده چې سبا د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډه فوق العاده غونډه د افغانستان په ارتباط وشي. د غونډې تنظیموال وایي چې اصلي هدف د افغانستان د اوسني بشري بحران ته د حل لارو لټول دي. طالبان بیا وایي چې موږ له دې غونډې ځینې مهم او مشخصې غوښتنې او هدفونه لرو. د همدغو غوښتنو او هدفونو په ارتباط د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره زموږ همکار اجمل اند مرکه کړې ده او تاسو یې اورېدو ته راوبولم.
موږ په دریو برخو کې لا تمل روسي همکاري صورت ونیسي. اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل سي او د سره د بینلي نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسب ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې سي. دوم د افغانستان خلک مخکې ورته نوې له جنگ راوتلي حکومت ته اړ دي لکه دلته ټول زربناوي له منځه تللي خپل تولیدات متاثر شوي دي او افغانانو اقتصاد جنگ ځپلی ده هر افغان ستونزو مشکل سره مخ ته فقر ده. نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري او یو انساني موضوع هم د پاینال کې او اسلامي موضوع خو به له شک ده. نو دې برخه کې باید مرسته وکړي. دریم موضوع داسې په دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو هیر رامنځته شي. دلته افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وشي. افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې، ډېرې زیربناوې لرو، معدنات معدنیات لرو او نور داسې پروژې دلته تعمل کېدلی شي چې هغه د افغانستان آینده لپاره ډېرې اساسي رول لري.
مجاهد صاحب، ځینو په افغانستان کې یا افغانستان نه بهر ځینو پخوانیو یا اوسنیو افغان سیاستوالو په پاکستان کې د غونډې په جوړېدو باندې انتقاد کړی او شک څرګند کړی دی. دوی پاکستان ته په شک په نظر ګوري او فکر کوي چې که په یو بل هیواد کې دا غونډه وي ښایي پایلې د افغانستان لپاره ښې وي. تاسو څه فکر کوئ؟
موږ احساس خطر نه دی لرو د غونډې په کوم ځای کې، ځکه د غونډې محتوا مهمه ده. غونډې د ګډونوالو حضور څه چیرې به حضور پیدا کړي دا مهمه نه ده. دا مهمه ده چې غونډه کې څه ویل کېږي، څه پرېکړې کېږي. هغه تصامیم چې افغانستان په اړه نیول کېږي هغه د اسلامي نړۍ لخوا به وي او هغه د همکارۍ په روحیه دي. او یو شی ډېر واضح دی، زموږ درانه هیوادوال یا ځینې سیاسي شخصیتونه چې د پاکستان یو ډول ویرې احساسي، دا خپل ځای کې سمه ده، ولې دې ته باید متوجه وي. موږ د څوک یو چې د افغانستان د استقلال موضوع د خپلواکۍ موضوع او د دې هیواد د خپل پخو درولو موضوع موږ ته ډېره حساسه او ډېره مهمه ده. یعنې که موږ معامله کولی یا د کوم هیواد د اثر لاندې مو خپل سیاسي برخلیک یا هیواد یا ګټې راوستلی، نو بیا د امریکې سره موږ شل کاله په جنګ کې نه وخت.
اسلامي نړۍ ځینو هیوادونو له تاسو نه وخت په وخت غوښتي دي چې نجونو ته د تعلیم زده کړې او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. کیدلی شي چې په دغه کانفرنس کې له تاسو نه دې ته ورته نورې غوښتنې هم ولري. آیا تاسو به د اسلامي نړۍ د هیوادونو سپارښتنې او غوښتنې د اسلامي هیوادونو په توګه باندې ومني؟
بله شکه دا غوښتنې موږ هم انکار نه کړې. موږ پر پروژه باندې کار کوو، څنګه کولای شو خزو د تعلیم د کار د پاره چاپیریال را منځته کو. البته دغه کار په خپل تر ډیره پورې، یعنی تر 50% پورې د اقتصادي موضوعات پورې اړه لري. نو دغه اسلامي هیوادونه د دې سپارښتنې ترڅنګ موږ سره عملی همکاري مو کی نو ډیر کېدلی شي د دوی د تجربو نه په استفاده موږ دغه معضله حل کړی سو او زری حل کړی سو همداسې د دوی د منابعو نه په استفاده دغه ستونزه سي یو بشري ستونزه هم کېدی شي یاد سي او یو اسلامي مشکل هم ده چې د ښځینه او لاسرسی په مشروع چوکاټ کې کار ته او تعلیم ته هغو ته موږ لاسرسی سره پیدا کړو نو دا یو مسؤلیت او مکلفیت ده مشترک ته او باید موږ سره په دې برخه کې همکار واوسي او سپارښتنه انتجه کړي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د او آی سی د اسلامي همکارۍ د سازمان د سبانه غونډې څخه د طالبانو د تمو په اړه خبر کړو.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
په افغانستان کې به د ورستیو کې یو ځل بیا په دنیا عالمانو بریدونه زیات شوي. نن هم په یو پیښه کې د کابل په لسمنه یقین اپیژاند وسلوالو دنیا عالم مولوي بسم الله شاکر په ډزو وشتلې ده. د باندې هغه وخت د شوي چې د سهار لمانځه ته په لارو د طالبانو د کورونې چارو وزارت چارواکي پیښه تاییدوي او وایي د دې ډول بریدونو خواشینی کړي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پر دنیا عالمانو د بریدونو دوام نن سهار د کابل د ولسمې ناحیې اړوند د کوتل خیرخانی په سیمه کې ناپېژاند وسلوالو د مولوي بسم الله شاکر په نوم دینی عالم او استاد پنخه کړی. خاغلی شاکر د کابل په دارالعلوم کې د عربي ډپارټمنټ امیر هم و. سیمه کې سرچینې وایي هغه نن سهار هغه مهال چې سهار لمانځه ته پر لارو په ډزو وشتل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پیښه تاییدوي او وایي امنیتي ځواکونه یې قضیه پلټي او هڅه کوي چې د پیښې عاملان ونیسي. د جمعې په سهار هم په کابل کې دینی عالم او د عبدالرحمن جمعات خطیب عبدالسلام عابد په موټر چاودنه وشوه چې پکې هغه او څلور ملګري یې ټپیان شول. دې بریدونو دینی عالمان او خلک اندېښمن کړي خو طالب چارواکي ډاډ ورکوي چې مخه یې نیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال عاقل جان عظام ازادي راډیو ته وویل د ډول بریدونو خواشینی کړي او ژر به عاملان ونیول شي.
د علماو د خوندیتوب او امنیت لپاره د اسلامي امارات له لوري کوټلي ګامونه پورته شوي ورا حسب وکړي چې د دې ورته پیښو د بیا رمستکیدو مخنیوي وکړي.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي هیله دا و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته به هدفي وژنې او جنايي جرمونه پای ته ورسیږي خو لا هم دا ډول پیښې دوام لري. دوی وایي د ناپېژاند وسلوالو دا ډول بریدونه او هدفي وژنې به د طالبانو د ټولیز امنیت داوا تر پوښتنې لاندې راولي. شنون کی عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د خلکو هیله دا ده چې طالبان هر اړخیز امنیت وساتي.
طالبان پر اتک باندې توقع د ولس دا و چې جګړه باید صفر ته ورسیږي او د تروریستي حملات هم متوقف شي. خو متاسفانه یا له بعد مرغه اوس هم کله کله داسې واقعات کیږي چې هغه وزن تروریستي ډلو ته منسوب فکر کیږي.
د دینی عالمانو په ګډون د پخوانیو نظامی افسرانو سرتیرو او ترخوای د قومي مخاورو ترور هغه څه دي چې د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو اندیښنې هم راپورته کړي دي. دا پیښې ورځ تر بلې مخ په ډیری دودي. تیر پنځ شنبه د ننګرهار په خوي ولسوالۍ کې هم د یو دینی عالم په کور برید وشو چې پکې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د دې وړاندې د تیر شنبه په شپه د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې هم درې قومي مخاور په ډزو وشتل شوي وو او بریدګر لسمې په تیښته بریالي شوي وو. د مخکنی جمهوري نظام پر مهال د دا ډول پیښو مسؤل طالبان بلل کېدل. خوس چې طالبان واکمن دي د هدفي وژنو لړۍ که څه هم د تل په څیر روانه ده خو مسؤلیت یې څوک نه مني او طالبان بیا د خپل منځي شخړو او تربګنیو پایله بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سبا یک شنبه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیلېږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن په یو خبري ناسته کې ویل د جدي میاشتې تر 28 نیټې پورې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کیږي. دوی وایي د پنځمبه پر ورځ به یوازې د دوی د حکومت غړو او ځواکونو ته پاسپورت ورکوي. لدی سره خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورت ریاست د خدمتونو وړاندې کول ګړندي کړي او دوامدار دي کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن شنبه په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال اعلان وکړ چې سر له سبابه د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي. د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالمګل حقانی وویل اوس مهال یوازې د طالبانو غړي پاسپورتونه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه هغه کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په انلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولای سي د نوبت لمخې د قانوني چارو د مخته وړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې انلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبې ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي او نور د فورمې آنلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخه مراجعه وکړي.
د ښاغلي حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کاری وازی د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځنګړای سوای دی. علمګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیرو څلورو میاشتو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سوکړای چې د ارتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیرای افغانانو نیوکه کړې وي خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پایل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دا بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پایل په اړه خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده ځکه کدا ریاست پرانیستای وي د خلکو ډیره ستونزې به حل کړی شي.
هله کوم چې دا روان دی او دا لړۍ چټکه او دوامدار وسرل شي ځکه ډیر خلک ستونزې بور سره حل شي.
شاوخوا یوه میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکی ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو ترڅنګ هغه کسان دي چې غواړي له افغانستان ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپلو سیمه ییزو چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دی له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي افغانستان پرېږدي. خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دسمبر 13مه د کډوالو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان سا کال هم د نورو کلونو په څیر د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال لري خو د توپیر چې سا کال دا شمیر تر بی مخینه توګه زیات ده چې لاملې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دلو د خلکو بی وزلی ده. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت بیا ځلی پیل. دا هغه ورځ و چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان څخه خلک په تیخته و او ډلې ډلې د کابل پر هوایي ډګر ورغلل. احمد فواد یو له همدغو کسانو څخه دی. د دې د اگست پر 19مه کابل هوایي ډګر ته ورغی او له درې ورځو تیرولو وروسته د اگست پر 22مه هوایي ډګر ته ننوت او ابوظبي ته ورسید. نوموړی نږدې څلور میاشتې کېږي چې د ابوظبي په کمپ کې په دې موخه استوګندی چې امریکا ته به ولېږدول شي.
متاسفانه په دغه هوادو کې هم په ډیر بد حالت کې شپې ورځې سبا کوي او خپل د راتلونکي ژوند لپاره هیڅ پروګرام او پلان نه لري. نو هغه څه به سرنوشت حالت کې پاتې دي چې نه پوهیږي کله خپل مقصد ته رسیږي.
خدا یوازې احمد فواد نه دی، پلکونه نور داسې کسان هم شته چې له ورته برخلیک سره مخ دي. خپل نوم نه اخلي. د البانیا په یو کم کې اوسېږي. دا میرمن د طالبانو لاسته د افغانستان له لویدو وړاندې د افغانستان د لوی تارانوالۍ په یوې مهمې برخه کې رئیسه وه. امنیتي ګواښونه اړ کړي چې د اګست میاشتې پر 21مه نیټه له افغانستان څخه ووځي. د لوی څارنوالۍ دغه پخوانی لوړ پوړی چارواکي هم د ژوند لپاره امریکا ټاکلی ده. نوموړی د دې هیواد له حکومت غواړي هغه کډوال چې په کمپونو کې اوسیږي ژر تر ژره دې امریکا ته ولیږدوي.
کله چې مهاجر شوی که امکانات هم وي مهاجري دا ډېره سخته ده، خو اوس مجبور شوی و چې دغه لار انتخاب کړو. د طالبان سنګ کې وخت تېرېدو څخه مهاجرت ښه ده، خو هغه څه چې اوس سخته دی هغه په کمپونو کې د افغان مهاجرینو بې برخه لیکتوب دی.
په ښکاره ډول دا په افغانستان کې د کډوالۍ پای نه دی. اوس هم په دغه هیواد کې زرګونه کسان انتظار باسي چې له دې هیواده پښې سپکې کړي. ذبیح‌الله له همدې ډلې یو دی او وایي
وضعیت دلته سخت شوی دی، پیسې خرچ و خوراک نشته. مثلا مونږ غواړو چې امریکا ته کوونه شو، نو بل کشور ته هم د همسایه کشورونه هم چې همسایه کشورونو ته هم لاړ شو. مقصد نو دلته د زندگی کړل نور ډیر سخت شوی دی، نو نه کیږي، یعنی زندگی باید بل چیرته وکړو.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له 2000 زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وال استریت جورنال ورسپانې ته دا خبره کړې ده. د دسمبر 15مه د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له افغانستان د جګړو، ناامنیو، بیروزګارۍ او نورو لاملونو له امله څلور لسیزې کېږي چې بېلابېلو هېوادونو ته د خلکو قانوني او ناقانونه کډوالۍ روانه ده. په وروستیو کلونو کې زیات شمېر افغانانو د کډوالۍ ناقانونه لارې غوره کړې چې په دې ترڅ کې ډېری په اوبو کې ډوب شوي او یا په لارو کې د سختو له امله مړه شوي هم دي. په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لعل ګل لال وایي که اوسنۍ ستونزې حل نشي نو له دغه هېواده به د کډوالۍ لړۍ نوره هم چټکه شي.
خو دا هر هغه څه دي چې د وخت جبرونو زمونږ په ولس باندې تپلی دي او لا هم دغه لړۍ ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی که څه هم د افغان کډوالو د شمیر په اړه معلومات نه شریکوي، خو وایي چې دوی هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او فقر کچه راټیټه او په دې ډول د لا ډېرې کډوالۍ مخه ونیسي.
اسلامی امارت دې تجمن ده چې څومره د دوی په توان برابرې چې ټولو خلکو ته د کار زمينه برابر شي، او نو د اسلامی امارت په ټوله کې همدغه پلان دی چې خلکو ته د کار زمينه مساعده شي. البته اقتصادي ستونزې شته ده، د نړیوالو د طرف نه چې کوم بندیزونه لګیدلې دي هغه د ټولو افغانانو په حالت باندې یو ناوړه اغیز کړی دی. نو موږ کوشش کوو او دې تجمن یو چې افغانان هوسا ژوند ولري او په خپل هیواد کې پاتې شي.
نګدی میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له یو لکو زیات خلک له بېلابېلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیه په پروسه کې شامل و. خو هغه معلومات چې ازادي رادیو ته رسیدلی ښیي چې د 2021 زیږدیز کال د اګست په 13مه که کله چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووتل شاوخوا 1,000,000 افغانان له بېلابېلو لارو له افغانستانه ووتل.
د پروګرام اخر کې هم ورزو کندوز ته هلته کروندګر وایي چې د لیمو وړه باغونه جوړوي او لیمو ښه حاصلات ورکوي. پام وکړئ دغه راپور ته.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا 1.5 متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لګیا ده له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادیو راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه ځخنی وړي کندوز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه مخ ته فصل پورې 8 منه فصل کوي. خامخا دا ماري فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټه یې شپ ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل ترنه اخلي؟
د کال هر درخته 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ما سب تړو کله یې کندوز تړو بس هلته خرڅوو. هو 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي، نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي